په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل خبرونو کوو. زه نوري اسنوري اورم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو تر منځ د کړکېچ کمول دي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویاند محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول، د طالبانو د سترې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل. د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسله والو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي کونو دځې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له غوښتې وي. خو ویل کېږي د یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دوی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزوکل باندې ډزې کړې وې.
د ولی ویان وایي له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعاوې څېړي. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوملړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبیالله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپورې رسمن بودیجه د نړیوال ټورنمنت ته سوال شوې، اما په د ورکې په برخه کې مشکل نشته. دی تخنیکی چارې هم دا اوس تر لاس لاندې دي. ډېر زر به انشاءالله دغه بودیجه د موبایل کې ترشي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمي بودیجې د نه رسېدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 300 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو 5 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د هغه په وینا په 13.5 جریبه ځمکه کې د خرما دغه باغونه به 15,000,000 لګښت ولري چې بودیجه یې د کرنې وزارت لخوا ورکول کېږي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شوی. د متشبسینو د عالی بورډ مشر رحمودین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه کموي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي سکرټریات یې په جلسه کې چې موږ تعرفه کښته کوو. همدارنګ هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې پخوا نه وو. همدارنګ د تورخم د بندر پاک له واده ورکړی چې دا څلور ساعته کیږي.
نوموړي وویل له دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ورته ژمنې ورسره کړې وې، خو دوی هیله مند دي چې پاکستاني چارواکي دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغېز لاندې راشي دوام ورکول کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. حسن روحاني روحانی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د ټرمپ اداره که خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او باراک اوباما ته کړی و. د هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحدو ایالتونو د 2015 کال له اټومي تړون څخه تیر کال له وتلو وروسته پر تهران بندیزونه بیرته ولګول. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریمې امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایف یې شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشي کړی دی. د روان کال د میله میاشتې رئیس د پخواني مرستیال صدر اعظم د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 کال له زندانه د باتوکایف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکخو خزو او نږدې خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل لستډیو زمو همکار فرشته غنی مختوری.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخی خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل ملمنه کړي. هغه تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزیره، د کابل مللی روغتون مشره، د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی. نوموړی په کابل کې ښوونځی لوستی، تر هغه وروسته په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستی، نورې لوړې زده کړې په بنګلادیش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري ښځې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر میرمن میشل اوباما په واشنگټن کې د دې انعام اعلان لپاره په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې دغه میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی. او هغې ته دغه جایزه د مارچ میاشتې په شپږمه نیټه ورکړل شوه. هغه هم د دې لپاره چې نوموړي رضاکاره خدمات ډیر کړي وو او د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې هم هلې ځلې کړي وي. او دغه جایزه چې کله دې ته ورکړل شوه، مسؤلینو وویل چې د دې حاسی د قدردانی وړ دی او باید دغه ډول میرمنې په ټولنه کې زیات شي. تر دې مخکې دوه نور افغان میرمنو هم دغه جایزه اخیستې و چې ماریا بشیر او مریم دورانی نومیده. اغلی اوریاخیل ویلی و چې دغه جایزه د دینه بلکې د ټول افغان میرمنو په لپاره ورکړل شوی دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کار کول ډیر سخت کار بریښي. اغلی نسرین اوریاخیل به تر څو شیبو پورې په خبرونه کې را سره ووسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909405340 او 0908225550. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. د خبرونې په بیلابیلو لړ کې او موږ هم ستاسې د اړیکو په تمه یو. اغلی نسرین اوریاخیل به په خبرونه کې له ځان سره ولرو او د هغې د فعالیتونو په اړه به وغږیږي. نوموړي دمګړۍ د افغانستان د طبي شورا مشره ده. درنو اوریدونکو کله شاری کني سې سم موقعیت هم غوړه کړی تر سمون غو کولې شو چې سسغه کم پسمه توک ولرو او د بیلا بیلو ولایتو څخه کول شي چې په خبرونه کې اړیکه را سره ټینګ کړی. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته را رسیدلې ده او د دې څخه راغلاس وایم ډیره مننه چې راغلی او زمونږ بلنه مو ومنله. که څه هم فکر کوم ډیره زیاته بوخته په دې ورځو کې.
ډیره مننه تاسو نه معذرت غواړم که یو څو دقیقې وخت راغلیم.
نه هیله کوم
ترافیک بیروبار ولک
کله نه کله دا ستونزې راپیښیږي. خو په دې خبرونه کې بیا هم یادونه کوم چې د غلی نصری نور یخیل په فعالیتونو کار تحصیل او هغه رضاکاره کار چې ټولنې دپاره کړی او ګټور ثابت شوی دی خبرې کوو. پیل له دې ځای وکړو چې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشر یې. څومره وخت کېږي چې دغه شورا ته راغلی یې؟ څه کار مو کړی دی تر اوسه؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه. ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکارانه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دوه کلو رئیس په دې خوا د افغانستان د طبي شورا د مسؤول په صفت معرفي سویم. او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونه دفاع ده.
کار مو د ښځو لپاره فکر کوم کړی دی او دا چې د مور ماشوم مړینه څنګه راکمه کړي په ښځو کې د سینې سرطان څنګه وکولای شي چې مخنیوی وکړي.
مننه. د ښځو لپاره په شورا کې په مجموع کې شورا کې موږ ټولو ډاکټر صاحبانو ته د غاښو د مالجي بخش کې کومک کوو او هغه د وزارت صحت عامې تحصیلات عالي سره په ګډ تفاهم سره مخکې ځو. هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکوای سو نور هم خدمات ستاندرد کړو او مریضان مسؤول کړو د افغانستان. اما د ښځو لپاره په مشخصه توګه موږ دا ټاکل لرو چې د افغانستان ښځې تقریبا د دې جنګو له کبله د دې مختلفو دورو د حکومتو له کبله یو څه بیرته پاتې دي. په صحت برخه کې هم دوی له دې بې برخې توب نه دي مبرا او متاسفانه یو څه مشکلات لري. د هغې دپاره موږ غواړو چې د هغوی لپاره یو څه نورې مخصوصې ځانګړتیاوې ولرو چې دوی وکوای سي خپل ظرفیت مخکې بوځي او ما زمینه ورته مساعده کړو. له هغه جملې موږ یو ستراتیژي جوړه کړه د دې لپاره چې موږ څنګه وکوای سو هغه ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر صاحبانې دي هغوی راجستر کړو، د کار جواز ورکړو او واقعا د یو ښې ډاکټرې په صفت وپېژنو. همدارنګه موږ دغو ورځو کې تصمیم لرو چې د ظرفیت سازي قسمت کې د ښځو نه تنها په مور و ماشوم په برخه کې یا د نسایي ولادي برخه کې بلکې په ټولو قسمتو کې چې ښځې ډاکترانې مصروفه دي موږ یو ګډ کنفرانس ولرو د عامې روغتیا وزارت سره چې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به ورسره ناستې ولرو چې موږ څنګه وکوای سو د دوی ظرفیتونه جګ بوزو چې بالاخره د موږ خویندې چې مریضانې دي هغوی خوندي سي او راضی سی دی سیستم نه. دی سرطان دی سینه مورد که زدی افغانستان دی سرطان دی بنیاد مسئول همیم او دی یو دیر آزاد او شفاف رقابت لاره زی تاکل سویم. مسئولیت می واقعا دیر ده او یو خاص مسئولیت دی افغانستان دی خلق و مقابل که دی سرطان مورد که منگ هم لرو چه باید یو چه کارون ارتوو کو. خوشبختانه نه تنها د سرطان د سینې چې هغه اولویت ده په افغانستان کې متاسفانه زیاترین سرطان ده په ښځو کې او ډېر مړینه لري، د نورو سرطانو لپاره هم باید موږ ډېر زیات کار وکړو. تاسو شاید خبر یاستئ چې د لس ورځې پخوا موږ یو ډېر ښه ملي سمپوزیم درلوده چې هغه کې د موږ هغه د کاري شریکان چې عامې روغتیا او تحصیلات عالي وه او جلالت مآب رئیس جمهور او د هیواد لومړی مېرمن هم پکې اشتراک کړی، وزیر صاحبان هم وه. موږ یو ارزیابي د افغانستان د صحي سیستم نه د سرطان په هکله چې څه خدمات لري د ارزونه م کوله او بالاخره دا هم جلالت مآب رئیس جمهور ته دا پرزنت کړو، تقدیم هم کړو ورته چې بالاخره هغوی په ډېر زیات مهرباني سره دا تصمیم ونیوه چې ډېر زر به موږ یو د سرطان ملي شفاخانه ولرو چې هغه به ټول خدمات د سرطان پکې او د موږ ډېره هغه فوکس برخه هغه ډېره مهمه برخه چې توجه ورته کوو دغه ده چې د افغانستان هغه خلک منګه تداوی کوڅه 45% د فقر خط لاندې ژوند کوي، یعنی هغه څوک چې توانایی نه لري او متاسفانه تخارج هم نصیب لري چې خپله تداوی وکړي هغو ته به ډېر زیات توجه وکړو. زه هیله لرم دا شفخانه ډېر زر له خیره سره د افغانستان خلکو ته ولرو.
بله، تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسې د کار ټولنیز چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوي. راځئ د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو چې فکر کوم شاید تاسو ته هم شمیر زیات وي چې تاسې په څومره اداراتو کې کار کړی او شاید ځینې در نه هیر شوي هم وي.
اول خو هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسي. لکه تاسو چې پوهیږئ په هر ټولنې کې مخصوصا موږ په ټولنې کې یو ښځه چې وغواړي چې پرمختیا ولري، پیشرفت ولري، لږ مشکلات ورته پیښیږي، تاوان ورته پیښیږي.
بله،
اما که تصمیم ولري بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي، واقعا ډېر ښه پیشرفت کوي سي. زه خپل یو خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خویندې یو، ورور نه لرو. هغه پخوا کلو کې بس چا ورور نه درلود، نو حتما به پلار بله ښځه کوله ځکه چې باید زوی درلود. نو زما یېره به دا وه همیشه چې زه باید پلار مې پرېنږدم چې زه دا بله ښځه وکړي، ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي، د ده مینه به موږ سره نیمه سي. نو همیشه به مې غوښته چې د نارینه وو کارونه وکړم، خو یو وخت متوجه سوم چې زه د نارینه وو کار نه کوی سم، ځکه چې د ما فزیکي حالت ماته اجازه نه راکوي چې زه د نارینه وو فزیکي غټ درانده کارونه وکړم. نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم. نو په تعلیم کې مې هم داسې فکر وکړ چې څه شی به وي چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي، او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم، ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه. ما غوښته چې هغه حمایه کړم، ځان حمایه کړم، نورې ښځې حمایه کړم. نو مې ویل راځه چې یو ډاکتر اسم، ډاکترانو کې هم د نسایي ولادي ډاکتر اسم. نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیره ډاکتره وم، او که پسته بیا سینیره یا مشره سوم، چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم. مشه مې غوښتلی دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم. هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړې، مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته. ما ته داسې حال باندې سوی چې جنګ کې په کابل زر راکټه راغلي دي، زه پکې نوکري وم. هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل، ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې، مریض لږ زر حالت ښه سوی، بیا مې عملیات کړی، نجات مې ورکړی ده. او دا واقعا ما ته لذت باره صحنې وې. په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیسه وم، هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا وه، غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده چې د ولادت وخت کې، او دغه ځوانې ښځې چې ارلي مریج ورته وایي چې له اتلسو ولسو نه ښکته نجونې چې ودیږي
کم عمره ودونه،
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا صحي سیستم ته اکسس نه لري، او دوی توان د اقتصادي نه لري، تصمیم نه نیوی سي، او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تېروو چې بیا په نتیجه کې د ادرار و یه مثانه او د مواد غایطه جای به سوری کېده، او بیا د مواد غایطه او ادرار به یې سر به خوده خارج دل سیده. واقعا یو خراب معیوبیت و خزوته، او اکثرا کورانه و بنو بیا نه تنها چی دوی بیتا دوی کول، نه دوی بلکه یو دویم فرد دوی کور استعمالی دل. نو ومی گفتل سیده اغا مرکز منگه جور که پا افغانستان که ایچ منگ ندرو ده مرکز، او دیر پا سلها و خزی داره قم معیوبه، مخصوصا پا لری پرتوسی مو که چی خوشبختانه منگه بیا وکوای سوی چی دی یونیف پی پا کمک بندی چې ډېره زیاته ادوکسي مې یا هغه دادخواهي مې ورته وکوله چې بالاخره هغه مرکز موږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې. او دا اوس پس له دې نه چې ډېر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړه بیرون درس ویلې، بالاخره اوس موږ یو ډېر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بېرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي.
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي،
ټوله برعلاوه د دې چې وړیا کېږي، دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي. د یونیف پی د خونه ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري، دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله. دلته دوا، غذا، ټول شیان ورته مجاني دي چې واقعا زه ویاړم او ډېره خوشحاله یم چې هغه مرکز اوس لرو. په رابی بلخی شفخانه که هم سیز رئیس اومه وقت سیز نمی دی رئیس به صفت مقرر اسوم واقعا یو چو دیوال او چو طاق او لیر لک خدمات اجرا کدل تنار خزلو پارا والده او بلاخره می تیم سره تصمیم ونیو چی من باید یو شی وکو سی لک سره دیر زیاد پر مختلی خدمات لرو خوز منندوی هم لخپل تیم نه او لام راستندوی ماسیسونه چی منگا وکو ایسی پر دیر لک وقت که رابی بلخی شفخانه واقعا پیوخی شفخانه تبدیل کود چی وز هم خوشبختانه که خدمات لری پس تی ملالی شفخانه نه زبیم برالا دیدی چی زدی چو جایو رئیس و مواقع ولن داو طلب کارونه دی لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیس و ما پدی که منگا چی ولی دی چی دی مور مرینه پا ولایاتو که دیر زیاده ده منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسونی و او خپلو غرو تام اغا آجل کو مکونه دی ولادی و تدریس تا چی کی گیسی اغا واقعا نجات ورکی مور تا تقریبا منگا دوازر نسایی ولادی دکتران تربیه کردی چی ولایاتو تلارسی و دوی غرزد خدمات پا غستندر دو که چی منگا وکوایسو خپلو خویندو تا دی ولادات وقتی نجات ورکو هم دارنگا نور دیر تعلیمی برنامه منگا مخی بودلی چی خوشبختان و وسم دیر یا فعال انجمنده برالاو دیده زده انجمن راهنمای خانواده افغان یا افغان فامیلی گاینس اسوسییشن رئیس هم چی یو لدیر مهم و معزلو دی مملکت نچه وسی بیا هم رئیس سویم دو روزو که
نمو بارک شد
داغه دا چی دی نفوس رشد دیر زیاد سری در مملکت که او دا واقعا پا طول سکتور رو بانه دیر زیاد تاثیر که نو دیگه دی پارا منگا پا دی که دیر خیلی ابتکارات رو لودل اوس یو دیر موفق دفتر در دی فامیل پلاننگ بخش که او زیله لرم سی نور موفقیتون هم پا انده که ورسر رو لرم
یو ایدی که برا وخلو مهربانی او که چو که لخوست
سلام علیکم
علیکم سلام مهربانی او که
زادی خوست ولایت زازی میدان ول سلینا تو سره پاری کا کیم
الله زازی میدان اخر اغلی خبرونی ته مهربانی پختنه لری نظر لری مطرح کا
نیوا پختنه ده غلی ته ملر لا چې دوی د امور یو د کوم مرینه کاش مرټی تکړه لا ای دغه ځای کې دوی خو کام کوي د زمانه می خو دغه ځای کې خو بیا د ډاکټرونو جوته کړی ته وای چې ویلی چغات بل سمنه وته لوی دوا کوله یو کول دری کوله انګریزی وی ای اوس لا تا بوت ولګی چې پونکار ډاکټر دی پونکی شي په جون کوو جوړون کای دی یا چې تایوانی ما خوري وی تروري وی لوري وی اغاز د بدری کوله مکتب وی ای د انګریزی اغاز ډاکټر کی دا نور د دې کڅوګ مړ شو پرون کوي که ژوند شو پرون کوي که هر څنګه شو خو چې دای پیسې وګټي دا ډاکټر صاحب نه مودا غوښتنه
ده دغه ستونزه ډیره په خوست کې لیدل کیږي او په کوم سیمو کې تاسو لیدلې د چور سره مخې
په خوست کې ولایت کې
ښه د خوست په کوم سیمو کې
او د ډاکټر صاحب نه مودا غوښتنه ده چې تا ولایت وګرځا پښتنه وکړه اسنو دی وکړه چې ته ډاکټر یې نه حکومتي اسنو لري کله له جوړې دي ته و معنا چې خوست ولایت راشي چې کوم بلډینګ وکړي کوم دکان وکړي اغانی لیکل دی ډاکټر ټوکې د مریض ته نو مخلوقي ډیر تو ونی کړلو شي د څه لکه طریقه او ته جوړ نشي کړه مخلوق ته ومنه نور دي شوري کړان دي په خو
اها ډیر مننه ژوند دی اوسې
السلام علیکم
اخته خالي امل اوریا خیل دغه سنز څومره موجوده ده په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې ډېر کسان شکایت کوي چې مسلکي ډاکټران نشته دي په تیر په انسی ولادي برخه کې
مننه دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې دا دوه رقمه مشکل ده یو د مسلکي ډاکټران څونه دي چې هغه عام روغتیا وزارت ته بشمیره معلومه یی چې زنه پیپی اما یو بل برخه دا چې د ورورو ویلې چې هر څوک یو کورس وی یو ژبه وی بیا راځي هلته لوحه باندې یو بیان په نام د ډاکټر باندې تداوی کوي خلکو ته کنه چې دا برخه ډیره حساسه برخه ده او دا د منګ د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده همدغه اوس د منګ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري څلور نفره تللي دي د دې هدف چې و د دې ټیم یو دا چې د منګ د شورا مورد کې معلومات ورکوي او بل دا چې هغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري د طب پوهنتون نه او پوهنځي نه او تحصیلات یې هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا دا د منګ ډاکټر د فارغ ده هغه منګه راجستر کوو. هغه څوک چې نه لري هغه له راجستر وزي. او بالاخره بیا په بل پړاو کې منګه د عامې روغتیا د وزارت په هماهنګي سره دغه شورا دغو خلکو ته چې راجستر سوي دي دوی به بیا له خیره سره جواز د کار اخلي، یعنی مسلکی جواز چې فعالیت وکړي. دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډېر حساس شی ده. همدارنګه دغه راتلونکي جمعه چې اتویشتم د سرطان کیږي موږ یو امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اگزیټ اگزام چې د نوي فارغانو لپاره ده. هغه څوک چې نوي فارغ سوي دي له فاکلتونه
د بېلابېلو پوهنتونونو کتنه کابل
خصوصي او دولتي د ټول مملکت نه موږ 3,500 محصلین هم اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیره امتحان ورکړي. او هغه څوک چې واقعا یې درس ویلی ده، واقعا ډاکټر ده او زحمت یې ویستلی، زه مطمئنه یم په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي. اما هغه څوک چې ډېر لرې دي او شاید حتی حضور یې نه درلوده په درس کې، نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي او تداوي وکړي، د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي. د هغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون موږ دا ټکل لرو چې له خیره سره موږ وکوی سو دغه ستانداردونه چې دا خلک ته شکایت لري دا به انشاءالله څخ پیاده کوو. او همدا اوس هم کوی سي تاسې د عامې روغتیا ریاست د خوست مراجعه وکړئ، د موږ ټیم هلته حضور لري، خپل دغه تمام مشکلات کوی سي له نږدې نه ورسره مطرح کړئ چې بیا موږ ته یې نقلا په خیر سره راوړي.
تاسې د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم پاتې شوي یې، دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پاتې شوي او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا باید کار واخلو؟
ډیره مننه،
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، زابل سامی خبرې کوم.
ښاغلی سامی
لزابل
مهرباني وکړئ.
سلامونه تاته او سلامونه ملمنیا او ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. سامه پښتنه لرمه دغه په باره کې پښتنه لرمه چې زما خپل میرمنه ده، دغه پیشکاری کې 15 ودانې پیشکاری مې لګوې مې سرنۍ بس نور ډاکټران وایي چې دا ما لګوې بیا پر اصاب و تاثیر کوي، نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوم.
اها، د ماشوم د وقفې لپاره یې پیشکاری لګولې؟
د ماشوم د وقفې لپاره پیشکاری لګولې، زه څلور ماشومان مې ژوندې دي نو نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو.
مننه ډاکټر صاحب، دې اړه کولای شي چې نظر ورکړي؟
بالکل بالکل. ورور جان، تاسو کوایسي اول خو سلام درته وړاندې کوم. او پس له دوه کلو تاسو کا غدرې میشتنی پیچکاری کړي چې ماشوم بند کی هر درې میشتې باد پکېږي. پس له دوه کلو په اسوابو بد تاثیر نه کوي. پس له دوه کلو اډو کې لکه پاست کوي او اډو کې نرمي دی. هغه لپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په یو بل طریقې نه بیا کار واخلي. اما دوه کلو حساب کوي که دوه کلو سوي توقف ورکړي، یو بل سیستم نه کار واخلي چې تاسو هدف هم برآورده سي او د دې موږ خورم بیا ډیره زیاته متضرره نه سي.
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت هلته څومره وخت لپاره تاسو وزیر پاتې شوي؟
مننه، زه دونه ډیر وخت پاتې نه سوم دی وزیر په صفت، تقریبا دوه کاله زه پاتې سوم. په هغه کې اول یو څوک چې وزارت ته ځي څوڅي یو آگاهی دغه وزارت مورد کې پیدا کوي او هغه سیستمونه داسې چې درته وایم اندازه کېږي، آشنایی کېږي چې زه څه وکم. دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي. داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیر وم، ځکه چې زه عادي آگاهی دي هي و د دوشي و مسله لا پاتې وه. ما اولین شاید ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کې د فساد، مقابل کې د څه فساد باید له منځه ویسو. او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار امور اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو. د هغې دپاره موږ دوه اقدام ډېر ښه وکول. اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سالری چې هغه په سیستم کې خپله داخله کړه. ځکه چې دا کوي سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ د دې شهدا او ملینو ته متقاعدین ته دوی ته معاشونه ورکول دا یو ډیر ښه سیستم ده. تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیست هغه کمپنۍ دا 2500 سوپر مارکیټونه په ټول مملکت کې درلودل، یعنی هر څوک کولی سي په خپل موبایل کې پاس لیدي یا پاسورد لري یا یو کوډ لري. دوی کولی سي له یو ډیر عادي سوپر مارکیټ هم خپل پیسې واخلي، نه تنها چې بانک ته ځي. یعنی په لری پرتو سیمو کې دا بهترین یو غوښتنه ده چې موږ یې ولرو. بل دا چې د موږ دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستي، متاسفانه دوی د ماشونه به یا به لیوره اخیسته یا به خسر اخیسته یا به ورور یا څوک یو نارینه بخشته، دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدي او دوی هیڅ صلاحیت نه درلود چې پیسې مصرف کړي. حتی دوی له خپل ماشه خبرې نه وي چې څونه ماش ده. چې له دغه طریقه ډیر ښه یو سیستم ورته جوړ سي، دوی خپل تلیفون کې هغه خپل کوډ ولري، ماش د میاشتې له غنه ورته ورورسیږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپر مارکیټ کې خپل ماش واخلي. چې دا یو او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډیر غټ سیستم دا ده چې ډیر زیات لایسنسونه ورکول کېږي، مختلف لایسنسونه دي، دا جواز. منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړ چې منګه وکوي سو له فساد چلو غری وکړو. ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا وسم ستاده خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستاسي جوازونه له مشکلات لري. اما منګه هغه قرارداد آسان خدمت سره وکړ او د دې بایومټریک سیستم د شهدا او معلولینو سره یو قرارداد بل واغه هم ورسره وسه چې منګه څنګه وکوي سو جال تصویر فریب او فساد په دې سیستم کې له منځه ویسو. چې دا ډیر ښه یو غوښتنې وي چې موږ درلودې. همدارنګه د جنو پرورش کاتې په علاودین کې اوسېدله، دا واقعا په یو ډیر خراب حالت کې و. بله منګه وکوي سوې چې د جنو ته ډیر یو ښه مستری او واقعا د ښه ظرفیتو ور یو پرورشکار دی ترکیه حکومت په مرسته باندې جوړه کو. همدارنګه په
حملته په علاودین کې کبل سیمه کې
بله برابر ودی دی بیا په خونه پرورشکار هم ترمیم سو، ولی دا پرورشکار واقعا ستاندارد پرورشکار و چې موږ جوړه کړ. همدارنګه په مزار کې عین شی یو پرورشکار افتتاح کړ چې هم دا اوس جریان لري، هغه دی ترکیه واد په مرسته و. او یو ډیر غټه پرورشکار دی لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کې خود چې تقریبا دی زرو نفر و گنجایش لري دي مشمانو هغه دي لوی قندار لپاره ده. هغه زیل لرم چې یو کال بعد کتي وخت پوره ده باید افتاسي هغه دي منطقي په سطح باندې یو نمونه پرورشګاه ده چې کې ټول امکانات مکتب کالج سټډیوم ورزشي هغه ټول شان په کې مد نظر نیول سوی او په شل جری بمزه کې کی نومینه کې تیګه کې کودل سوی. همدارنګه منګه په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې غوته باید یوه خاصه توجه وسي، منګه ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګو وروسته؟
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سو یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخرو وختو کې له کابینې نه دا فیصله سو او اوس منګه یو مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدوارم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړی دي، خو ولې مو ونه شو کولای په هغه وخت کې د ولسی جرګې څخه د سیزا په غونډه کې د اعتماد رایې لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندویم چې اول کې ما ته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم، دا یو غټ امانت و. واقعا زه ډېره منندویم. اما یو شی چې ما ونه کوای سوی دا و چې مصرف د بودیجه کم او مصرف د بودیجه مختلف علتونه درودل. په طور د مثال ځینې پیسې وي چې هغه د غیر اختیاري بودیجه نه وي او موږ ته هغه دونر ویلي و چې دا مصرف نه کوي، ولې موږ چې هر څه هیله وکړو له خپل
فکر کوم یو اړیکه لرو ورسته په اندغه جواب ترشو مهرباني وکي ل ننګرهار څوک
دا سلام خپل سلامونه احترامات یلما سه طولانی کوم تاسو
ته علیکم سلام نو مو څه دی
نوم له خلیل احمد د ننګرهار په لاین کې مخور جانی
خلیل احمد اخر اخلي مهرباني
خور جانی دغه د ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده چې د ننګرهار په خار یلانی ډاکټرانی بس ځان چې جوړ کړی څه بلا ده شل ورته موږ ورغلی دلته برادوګان کې میډیا کې اعلانونه کوي مې روغتیا سره سبت او راجستري په دغه راجستري دوه په دغه باندې څو خبر دي دغه کارګریان توښتان نشته دي وروره ټول خو بس نیولای له پوجي پاره کوڅه کې یلانی ډاکټر ناشته نو باید چې په دغه باندې لږ غور وشي
ډیره مننه کور وطن وروسته به دې پوښتنې ته راشو لومړی به ستاسې ځواب واورو د چې ولې مو نشوای کولی چې بودیجه مصرف کړي
هغه غیر اختیاري بودیجه د موږ لاس کې نه وه مګر د موږ د بودیجې په مخرج کې پرته وه نو موږ له خپل مالي سیستم نه وغوښته چې دا د موږ له مخرج نه وباسي ځکه چې د دې صلاحیت موږ نه لرو او هغه دونر چې موږ ته یې پیسې هم راکړي وي هغه هم خپل مکتوب رالیږلی و چې تاسې دا مه مصرفوي ولې بې جایه درندې د موږ په مخرج کې پرتې وي خو متاسفانه موږ سره دا همکاري ونه سوه او بالاخره دا پاتې سوي او د موږ مصرف یې کم وروښوده په هر صورت زه په څه سي ویاړم او ځان د اوسم احساس کوم چې زه د خپل د ملت رایه لرم ځان سره منګه باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړې استفادې په پارلمان کې ونویل سو چې یو بیل گئی ولري اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړم چې د منګه د ملت نمایندگان نه باید تنها په ارقام باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي او ما دومره ځکه چې ملت نمایندگان تو غټ صلاحیت لري اول دا چې بودیجه فیصله کوي دویم دا چې بیا لغه نه نظارت کوي او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته د څه وکول وختي چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادایي او بیا غا منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی څه پرمختیا وې دي کړې دي زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي نو د ما وزارت مهمه نه ده موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو ولی زیله لرم په آینده کې د موږ پارلمان په دې شي باندې ډېر زیات غور وکړي دوی چون د نظارت قوي حق لري دوی کوای سي چې هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي چې دا چیرې ده څونه خلکو ته فایده ورسوله پس له دې بیا هغه سواتیسه یا تیک مارکی بیا بار هغې وزیر ته رایه ورکړي زه هیله لرم دا شی موږ ولرو آینده کې
له ننګرهاره چې اورېدونکي اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وه چې په ننګرهار کې یوناني طبیبان ډېر شوي دي د دې په نظارت او کنترول کې آیا د افغانستان طبي شورا او ونډه لري که نه دا تاسې د کاري لایحې مربوط نه کېږي
نن باور وکړئ چې همدغسې یو شکایت له کابله موږ ته راغلی و چې دا یونانی طبابت سره څوک اصلا په ټولې دنیا کې یونانی طبابت سته اما هغه ټول یو قاعده او قوانین لري چې په څه قوانینو باندې څوک راجستر سي څه توانایي
چې مسلکي زده کړي هم لري
بالکل بالکل هغه غټ علم ده په دنیا کې هغه په دوی په هر بل په معنا نام لري نو دغه په اساس باندې دوی فعالیت کوي چې موږ دام نه ویلی سو چې دا یونانی طبابت بیخي غلط ده ولې دا باید یو قاعدې او قانون لاندې راسي چې څوک کوی سي دا طبابت وکړي څه رقم یې کوی سي نن هم یو شکایت د موږ شورا ته راغلی و نو زه هیله لرم چې په دې بلې هفته کې موږ یوه ګډه غونډه د عامې روغتیا وزارت سره په دې مورد کې ولرو چې دې خلکو سره موږ څه وکړو ځکه چې خلک یو څه خلک تی شکایت کوي شاید یو څه خلک تی راضی اوسیږي ولی مهمه ای داده چې څه قاعده او قانون ورته من کېدو چې دوی هم له کار او نه باسو ځکه چې دا یو بین المللي طبابت ده په ټولې دنیا کې سته اما هر شی په قانون او په قاعده کېږي، نه داسې په داسې بې بند و بېباره چې ټول خلک ته شکایت کوي چې هر څوک یو څو دانې بوتل اږدي او ځان په نام د طبیب یونانی هر چا ته هر شی ورکوي. د هغې دپاره زه هیله لرم چې دې باندې یو څه کار وکړو له خره سره، او بیا به یو څو وخته بعد خپل هغه نتیجې خپلو خلکو ته اعلان کړو.
انشاءالله موږ به یې هم تعقیب کړو. رضای دې ته راشو چې بیا هم اړیکه لرو، اړیکه به ځواب کړو. مهرباني وکړئ څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
جهانگیر د خوست ولایت نه.
جهانگیر له خوست، مهرباني وکړئ.
بس پرتاجان خور سلام کوم تاسو مېلمانه ته.
وعلیکم السلام.
او دې تاسو ته د رادیو ازادي اوریدونکو ته او ټولو کارکوونکو ته سلام کوم. مخکې اړیکه چې ورور د خوست ولایت نه نیولې وه، پکې چې په خوست کې دا مشکلات شته، یو خدا چې پارون دا پارون خبره درته کوم. پارون په ښار د بازار کې ما یو دکاندار ته ورغلم، هغه ته د دواخانې ولته مسلانۍ رقم ته دوا مې په کار دی چې اوله دوا یې غواړې که دویم نمبر غواړې که دریم نمبر غواړې. ګوره دا یو مشکل. بل مشکل یې دا دی چې په دغه مارکیټو باندې برابر شه دکتوراس 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 یو د شخصي لیسې د لاسه چې هغه رجستر دی، یو خدای کسان د خلک د پوزې ته رسېدلي دي. په شپږ میاشتو کې ولې سترګې کې خاورې سر اچو؟ په شپږ میاشتو کورس ویلو کې نه څوک ډاکټر جوړېدای شي، په دې باندې هر څوک پوهېږي. خو دوی باید دا اسناد پیدا کړي دي، ډاکټراس 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 ډاکټراس، د خلکو ژوند یې تباه کړو، موږ یې تباه کړو. دوا غولي د خدای په خاطر باندې رئیس سر نه داد خدمت هم کوي، په مهیر کمولو کې هغه کوشش کړی دی چې سیل وړم دي. یو شخصي ناست دي، دا غلطي په خدای قسم ده.
ښاغلی جهانگیر تاسو وویل چې
السلام علیکم
غوښتل مې د خپل سر دواګانو په اړه هم پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې درملتون ته تللي کنه، دغه ستونزه په افغانستان کې ډېره لیدل کېږي. کوم ځای په تېره د مېرمنو که پښې او لاسه مو خوږېږي، بې ورزي خپل سر دواوې کاروي یا د درد ضد دوا، که چېرې هغوی ته هم یو پیغام ولرئ چې که دوی د دغو دواو نه استفاده کوي، آیا راتلونکي کې به څه ستونزې دوی ته پېښې کړي؟
مننه. دا د ورور سوال یو قسمت خو دا مخکې ما جواب کړی دی، ټیم خوست کې دا جواب میکه. واقعا دا مهمه خبره وه. دوا یو له ډېر مهمو فکتورونه ده په طبابت کې، او زه هیله لرم چې عامه روغتیا وزارت خپلې هڅې شروع کړي دي چې یو تغییر راوړي په دې کې چې موږ څنګه وکوای سو د خپل دوایی برخه ډیره استاندارد کو چې دغه مشکل چې درجه اول او درجه دو درجه سه دواګانې دي د دینه له خیره سره خلاص. مګم خپل خویندو ته دا پیغام لرم چې هیڅ وخت مخصوص اندی بارداری وخت کې بی دی ډاکټر د نسخې اغم چې یو راجستر سوی سم ډاکټری تاسې دوا ونه خوري، ځکه چې د تاسې د ژوند امید چې هغه ماشوم ده متاسفانه هغه معیوبه کیږي، هغه په بد مرض اخته کیږي، او ته دایمه پورې یا به مړ کیږي یا به د تاسې د غاړې تاواني چې همیشه به تاسې هغه بیا روزی او پالی به. نو د هغې دپاره د هغه درد به ډېر ښي نسبت دې چې یو ماشوم خپل سړی معیوبه راوړي، هغه ډېر درد لري مور ته. نو زه هیله لرم خویندو ته چې همیشه یو ډاکټر ته یا یو چاته چې په پیږي ورسي، او دا دوا بې پرسپاله او بې له پوښتنې نه ونه خوري چې دا واقعا بیا پاسته ډېر زیانونه لري.
بلې، راځئ ستاسې زده کړو ته راشو. تاسې وویل چې په کابل پوهنتون کې مو زده کړې کړي دي، بیا وروسته داسې په تېرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو دپاره تللي وي، په تېره هند بنګله دېش جاپان او داسې نورو ته. که معلومات راکوئ درنو اورېدونکو ته چې کومو هیوادونو کې مو زده کړې کړي، په کومو برخو کې؟
مننه. ما خدرته ویلی چې یو ملت او یو شخص چې پیاوړی کی هغه تعلیم ده چې باید پیوږي. زه هر وخت خپل ملت ته به دا توصیه وکړم چې نیمه ډوډۍ وخوري، نیمه په تحصیل باندې مصرف کړي، هیڅ وخت نه خوارېږي. نو مخصوصا ښځو ته تحصیل ډېر مهمه ده، ځکه چې هماغه تحصیل ده چې هغوی یو ځای ته رسوي او له ډېرو ناخوالو نه خلاصوي. ما خپله خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنتون فاکولټه کې خلاص کړی دي. پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیسته. بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړی ده او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې پښتر مې ویلې چې موږ یو مرکز لرو دغه سرجري ته د ترینینګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنګلادیش کې مې درس ویلی ده. هاسپیټل منیجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلی ده او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجایي کې ډېر زیات دي چې اگر نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګه د صحت عامې ماستري مې په ایم ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده او په 2014 کال کې د ومن افکار جیوارد یا د شجاع ښځې مډال مې له امریکې هیواد نه واخیسته چې هغه تنه د ما هیواد یا مډال نه ده. هغه د ټولو هغه خویندو چې په صحي سیستم کې کار کوي او فداکاري کړي خپل خویندو ته ارزښت خدمات کړی ما یې په نمایندګي باندې هغه اخیستی.
بله، ته څنګه دغې جایزې ته انتخاب شوی؟ که څه هم تاسې په هغه وخت کې هم ویلي وو چې دا د تاسې کوم فعالیتونه چې مو د مور ماشوم مړینې د کموالي په دپاره کړي وو د هغه دپاره انتخاب شوی، خو بیا هم که تاسې خپل ووایئ.
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یو مملکت نه چې غواړي هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري. هر کال لس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي. دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپ انټرویوګانې کوي، هغه د دفترو ته ځي پوښتنې ته کوي، ولی هغه څوک نه پوهیږي چې زه د ایوارد ته کاندید یم یا د جایزې ته کاندید یم. دوی هم وخت چې د امریکې د وزارت خارجه معاونه راغله افغانستان ته، هغه د موږ شفاهانې ته راغله، له ما نه یې پوښتنې وکولې، یعنی چې زه غواړم صحي سیستم وګورم، اما ما ته یې نه ویلې چې ته د جایزې ته کاندید یې. همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې وه، قاضیانو سره، هر چا سره. بالاخره هغه کارونه چې ما کړي وه دوی وغوښتل چې ما کاندید کړي، چې په هغه څو نفره کاندید وې هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړی و چې دغې دغونه خدمات کړي دي، باید د راستې په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپل ایوارد واخلي. نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ ووهل سي چې ته یو له هغه خلکو نه یې چې موږ تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندید شوې دې ایوارد ته، ولې وخت له دې چې دوی راستې ما سره مصاحبې وکړي او هغه ساحه وګوري او د ما کار وګوري زه هیڅ خبره نه وم. اما زه خپل خویندو نه، ډاکټر صاحبانو نه، هغه خپل مسلکي همکارانو نه، که نرسان دي که ډاکتران دي، د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسایي ولادي کې کار کړی و، له هغو ټولو نه منندوی یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی، ما تنه نه ده اخیستی. نو د هغې دپاره زه په هغو باندې ویاړم.
تاسو په 2014 کال کې په مرکه کې ویلي وو چې کله چې ماشوم وای تاسو فکر کوو چې تاسو شاید پرواز وکړئ، او سنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولي. آیا تاسو اهداف ټاکلي وو ځان ته چې تاسو باید چیرته ورسیږئ که نه تصادفي تاسو د دومره بریالیتوبونو سره مخ شوئ؟
نه، ولا تصادفي نه کیږي. ما خو مخکې هم درته ویلی چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم. د ما هدف ما مخکې هم درته ویلي څه شی و، اول په ماشومتوب کې چون زه ډېره وړه وم ما نه غوښته کور کې خشونت رسېدي، ما د مور مینه چې د پلار مینه مې ورسره تقسیم سي چې بله ښځه وکړي، یعنی زه به د مور و پلار هم زویم هم به یې لور سم. ما غوښته همیشه پلار ته وروښیم چې ته یعنی احساس ونه کړې چې ته زوی نه لرې، زه د زویمه. ما به همیشه د نارینه و کالي تقریبا اغوسته، لنډ ویښتان به مې وه چې پلار مې احساس ونه کړې چې دا نجلۍ د بازار ته یې څنګه ولېږم، سودا څنګه راوړي، یا بل شی یا بل شی. اما پس ته مې فکر وکړ چې زه دا کار نه کوی سم، زه څه شی وکړم چې زه قوت پیدا کړم. درس ووایه، تر څو چې کوی سي درس ووایه. او واقعا با وصفې چې ما ته نه درس نه ده ویلی، ما خپلې کورنۍ ته زحمت وستلای پیسې میم جوړی کړی دي د ژوند د دوام لپاره ولی په څنګ کې میم خپل تفریح وخت درس ته بیا راکړی چې زه باید درس وایم د غیر لپاره زه خپل ټولو نسلو ته خپل اولادو ته ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ درس ووایئ یو فرد که درس ووایي بیا چې ټول درس ووایي دا ملت به واقعا پرمختللی هیواد وي او واقعا به له دې خشونتونه خلاص هیواد وي.
څو اولادونه لرئ او هغوی په کوم برخو کې زده کړې کړي دي؟
زه خوشبختانه څلور لورګانې لرم. دوه لورګانې مې بهر کې درس وایي، همدا اوس یو یې طب کې زده کړې کوي او یو هم په اداره او تجارت کې، هغې نه دې غوښتي چې ډاکټره سي. دوه نور مې فعلا مکتب کې دي او انشاءالله آینده به ښه وي.
یوه بله اړیکه به هم راواخلو، مهرباني وکړئ.
ماله اول تاسو بیا د ملمنې خورکی ته سلامونه. بعد له سلامه د مایدونو په حساب مې پوښتنه کوله چې د مو تقریبا کارونه د حمل په 15 او په 16 باندې کارونه خلاص کړي دي، تر اوسه د مو د پیسو هیڅ درک نه منمیږي. د دغه باره مې پوښتنه ځینې کوله.
تاسو نوم راته ونویل، خو که څه هم تاسو اوس د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه لرې شوي، ایا د دې ستونزه حل کیدونکې ده او که نه؟
دې ورور ته خو باید ووایم چې اوس خو زه هغه ځای کې مسؤلیت نه لرم. دوی کوای سي له محترم آریوبی صاحب نه چې د اوس د دې ادارې مسؤلیت په غاړه لري یا له همکارانو څخه معلومات واخلي، حتمن هغوی خپل پروګرام ورته وایي. خو زه هیله لرم چې ماشونه یې په خیر زر اجرا سي.
بله، د افغانستان بیلابیلو ولایتو ته مهم سفرونه درلودلی دي او هلته د کاري سفر د پاره تللي کنه، خپل مو غوښتل چې د خپل تفریح وکړي.
ولله د تفریح لپاره خو هیڅ نه یم تللی، متاسفانه کډیره تللیم. نو ته دا شمالي ولایتو لکه پروان، کاپیسا، دغو جایو کې تللیم، ډېره زیاته نه یم تللی او ننګرهار. اما کاری سفرونه مې ډېر کړي دي او ډېر لرې لرې پرتو سیمو ته هم تللی یم. چې اکثر وخت خلک ویلي دي چې څنګه تللی یې، اما زه تللی یم. ولې یو شی درته په څرګنده توګه وایم، د افغانستان خلک ډېر محترم خلک دي، خپل میلمه ته خپل مقاماتو ته ډېر زیات احترام کوي او ډېر قدر ورکوي. خو زه هیله لرم چې ټول مقامات د دوی په قدر پوسی او هماغسې چې دوی احترام کوي هغوی هم احترام.
ځینې وخت ویل کېږي چې مسؤولین باید د ولس په ژبه خبرې وکړي تر څو هغوی هم ملاتړ وکړي.
بالکل، یو له موفقیتو دی یو لیډرشپ یا رهبری نه دا ده چې خلکو نه مسافه کمه ولري. خلک واقعا د ټولنې جوړوونکي دي، یو ځواک ده او بی خلکو نه هیڅ څوک نه کوي چې مخکې لاړ سي. زه همیشه خپل خویندو ته دا پیغام لرم چې همیشه ژوند کې تصمیم ونیسي، کوشش وکړي چې مالی برخه خپل ځان ته جوړه کړي او پی حاکم وسیږي او خلکو نه مسافه وانخلي. ځکه چې خلک دي چې تاسو نه یو شخصیت جوړوي، بی خلکو مونږ چی؟
بلکې
دا ستاسو لکه جسم روح، انسان او خلک لکه جسم روح دي، که وسکه جدا سوی مړی.
بله، د کومې دندې په جریان کې ډېر ولایتو ته مسافرونه درلودلی او هلته مو کومې ستونزې د خلکو کتلې دي او ورته رسیدګي مو کړې ده؟
ما د وزارت وخت کې د کار ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت می درلوده، ما ډېر سفرونه کړي چې هلته نظر په غتی څه شاید د وزارت ماموریت و. ما خلکو سره لیدلی، مثلا پرورشگاه و نمی لیده نکری ده، شهده و ملیلین و برخی نمی لیده نکری ده، ورکتونو نمی لیده نکری. اقا چه چیدی دوی پا اقا ماموریت که و او دی ما مسئولیت و دی اقا نمی لیده نکری و بیا پا اقا مورد که مغاور کرده تصمیم امنی ولی چی چون.
بله، هغه وخت آیا عادی و لره پرتو سیمو ته سفر کنه باید تو موتر هم در سروی زکا وزیر وی؟
والا زه خو یو شی درته رښتیا وایم، هیڅ وخت د خلکو نه ډیره نه ډارېږم چې مسافه ونیسم او ډیره سیکیوریټي ونیسم. هماغه وخت کې هم موږ هغه خپل ګارد او هغه سیکیوریټي بخش چې دغو ته مې ویلي دي چې که ما سره م راځئ لږ مسافه له ما نه ونیسئ، ځکه چې خلک دا احساس ونهکړي چې زه له خلکو ډارېږم یا خلک بل څوک دي زه بل څوک یم. همیشه غوښتي دي چې ورسره ډېر صمیمانه، ډېر نږدې او ډېر آرام برخورد ولرو. زه له یو شي نه چې ډېر زیات نفرت لرم چې یو څوک د یو مسؤول په صفت چې یو چیرې ځي له هغه خلکو نه چې خبرې کوي له هغو نه د ده ګارد ډېري. د خلکو غږ څوک نه اوري. دغه لپاره زه هیله لرم چې هر مسؤول چیزی د پرتله د خلکو د شتون او د ګارد باید سره وټاکي. ځینې ځایو کې ګاردان دونه ډېری د سکیورټي بخش چې خلک یو څو نفر یا هغه خلک هم خبرو ته اجازه نه ورکوي، نو د هغه مسؤول تک فکر کوم نه تګ یې ښه ده له تګ څخه. نو زه دا مفکوره لرم چې همیشه باید اول خو په خدای ځان وسپارو چې خدای دې موږ وساتي، او دویم دا چې له خلکو نه ډېره مسافه نیول په معنا د ناکامي دی هغه مسؤولیت ماموریت ده چې څوک یې لري.
کله داسې شوي چې یوې دندې ته مو زړه ښه کړی وي بېرته شا تګ مو کړی؟
ولا نه نه، ځکه چې همیشه یو شي ته چې تصمیم ونیسم بیا هماغه کوم. د هغې دپاره داسې دنده چې زه ورته 50% خوشبینه یا بدبینه یم، نه، هیڅ وخت مې هغه کار نه ده کړی. ځکه چې دا یو خبره ده ښه، خپله هم سړی خپل وخت بې ځای کوي. یو بل څوک چې هغه باید د هغه شي کیفیت لري او کار کوی سي، د هغه حق هم ته خوري، او په زمن کې په خلکو ظلم کوي ځکه چې د خلکو وخت هم ضایع کوي. نو د هغې دپاره ضرور نه ده چې سړی دا اوسانه د وظیفې ونیسي او بېرته بیا اجرا نه کړی سي او خپل وخت
تشاشي. راتلونکي پلانونه مو هم ځان دپاره ټاکلي دي چې غواړئ کومو دفاترو کې دنده ترسره کړئ او چېرته به ورسېږئ؟ آیا د ولسمشر کېدو خیال هم درسره دی؟
اول غټ خیال خو تروسه نه لرو، خو غټ خیال مې دا ده چې همدغسې چې اوس هم غواړم چې خپلو خلکو ته خدمت وکړم د روغتیا په برخه کې. په آینده کې هم ولاو چې هر چیرې وظیفه ولرم دا خدمت وکړم خلکو ته، نه تنها د روغتیا برخه کې بلکې د اجتماعي امورو برخه کې، ځکه چې اجتماع ډېره مهمه ده چې سړی ښځو ته ماشومانو ته خلکو ته څه خدمتونه کوي. نو هغسې څوکۍ خو مې ځان ته نه ده ټاکلې، مګم دا حق لرم چې تصمیم ونم چې خدمت کوم. خدمت هغه خدمت چې واقعي خدمتي، بې مطلبه خدمتي او بې فساده خدمتي، دغه ته تصمیم لرم چې ویلرم همیشه.
بله، کوم مېرمنې چې په ټولنه کې کار کوي زیاتې دي، خو ځینې بیا کولی شي په لږ وخت کې ښه پرمختګ وکړي، دوی چې ستاسې غږ اوري څه باید وکړي، کومې لارې تعقیب کړي، څنګه کورنۍ او کاري مسایل سره برابر کړي، ورته مهالویش وټاکي تر څو ورته ورسیږي؟
اول خو ما درته ویلې چې دوی باید تصمیم ونیسي، متزلزله باید نه چې دا کوم کوای سم نه کوای سم، دا باید وایي چې زه کوای سم، تصمیم باید ونیسي. یو بل دا چې لږ زرګه زړور اوسي، یعنی شجاع اوسي، ډیره یېره ونه لري. څلورم دا چې دا باید خپل ټولنه تحلیل کړي چې ټولنه کې څه شی دی قبول وړ دي، مثلا فرهنګي مسایل، کلتوري مسایل، چې خلک په هیڅ صورت لغنا نه تیریږي. د هغې دپاره هغه ته باید احترام وکړي او خپله هم ځان داسې عیار کړي چې زه د دې ټولنې یم، زه له بیرونه نه یم راغلی چې زه بل شی جوړوم، زه د دې ټولنې یم، ولې پرمختګ یې غواړم، چې زه غواړم پرمختګ خپله وکړم، خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړم. او دویم دا چې څلورم دا چې صادق وي، صداقت واقعا خپل ځای نیسي. څوک چې کاذب ډېر زر رسوا کیږي، بیا خپل پرستیج له لاسه ورکوي. د هغې لپاره صادق باید اوسېږي او خلکو خدای باندې تکیه وکړي، دا به ډېر موفقیت وي.
بله، ځینې وخت که په ښځو باندې لږ هم محدودیتونه وازه شي نو خپل جرأت له لاسه ورکوي او یو پلان چې لري د هغې نه په شا کیږي. دوی ستاسې په اند داسې یو څه سره مخ شوي چې دوی هغې ته په کتو مخته ولاړ شي؟
بالکل بالکل، ما خو درته مخکې مو ویلي په هر ټولنه کې دا نه ده چې تنها په افغانستان کې، حتی په ډېر پرمختللو ټولنو کې ښځې خپل چالشونه لري، خپل مشکلات لري. اما په افغانستان کې لږ زره ډېر زیات مشکلات لري. د هغې دپاره مطمئنا چې موږ هم چې هر چیرې تللي خپل چالش سره، په هر مقام کې چې مقرر سوي خپل چالشونه، خپل مقاوماتونه لرو مقابل کې. حتی ځینې خلک داسې یو احساس لري چې ښځه به څنګه د موږ عمره وي، څنګه به موږ مدیریت کوي. اما ښځه په هغه ظرافت چې لري باید دغه ټولو مشکلاتو باندې فکر وکړي چې زه څنګه حل کړم، او ونه ډاره سي. که وډاره سو شاته ځي، څوک چې وډار سو شاته ځي. اما زه داسې نه توصیه کوم چې بی معنا شجاعت لري، بی مورده بی سنجش شجاعت لري. ټول اوزا به تحلیلی ار مشکل ده به دوی خپل استراتیجی تاینی
یعنی په احتیاط قدم پورته کی
بالکل هو ار څوک چې بیا ډیر زرمندی وخی بیا نو په مخولیږي بیا نو جوبلیږي. دغه لپاره زه فکر کوم چې په فکر په تدبیر په شجاعت او په دانش کوي چې خپل پرمختیا لاسته راوړي.
به هم ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی استودیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي.
تاسو نن ډیر زیات مننه
درنو اوریدونکو. تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونی تر دې دمو مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو نور خبرونو سره هم پاتې شي.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.